آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي لبی وزلی نیولې تر بشری مرستو او د غراز د متقاعدینو تر حقونو پورې پیغامونه بیلابل دي اوریدونکو دا پیغامونه بسره واورو اوریدونکو د سری میاشتې ټولنې په دې ورستیو کې ویل چې په افغانستان کې له 2008 کال راهیسې د 14,000 هغو ماشومانو درملنه شوې چې زړونه یې سوري وو دغه ټولنې ویلي چې 11,000 ماشومان منتظر دي چې د سوریو زړونو درملنه یې وشي دا چې د زړه سوری په ماشومانو کې څه ډول ناروغي ده څنګه رامنځته کیږي نښې نښانې څه دي په دې اړه مو د یو متخصص ډاکټر نظر هم په دغه خبرونه کې پوښتلی دی دا مرکه وروسته راځي خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادیو ټولو کارکونکو او همکاران ته سلامونه کوم زه قدرت الله نوم یې ژوند پر ولاس خنه زموږ سنځه دا ده چې اسلامي مرض خنه چې دغه بی کیفیت دواوی او دغه در وخت شې دواوی دی بندې کې په هر دواخانه کې کړه دا بی کیفیت دواوی دی تر تاریخ شې دواوی د دوه درو ځای خنه ما خپل دل شي بی کیفیت دواوی دی خپل مرخص دی تر تاریخ شې دی په دغه لږ وخت کې دا و درو دوا خانو سن کدا حیواني دوا خانه هم در د وخت تیر دوا وی دک انسانانو دوا وی دان ټول در وخت تیر مخبل دل د دوه دی بیت پاملرنه وک
یخنه مرد دوه ډاکټرانو سن ډیر لرو غدا س ډاکټران خوستا خدای چې په یسنو پویږه ما دوا ډاکټر سن دوا وی وړه برته غ ډاکټر توارل نقصان وړه برته خپل نقصان سوال چې ما د چش نوشته کړی دی په یسنو پویږه بیخ ډاکټرانو سن ډیر لرو اسلامی مراد ته دا ډاکټرانو په ملرنه وکي ډاکټران دی وګور چې اته ډاکټر یا نه ډاکټر ته څنګه څنګه سړی چې تل تر غره نه سی خلک دا ور کوي بیا خپل نقصان ورته نه سویاله
السلام علیکم شاید به تاسو په خیر موږ د دغه لارام په سیمه کې یو نو دلته چې کوم مرستې راځي موږ خواته هغه د خانانو ملکان خپل په بټه وي او خپل په ګټه باندې کوي خپل قربانو دوستانو ته کارتونه وشي ورکه نو موږ د خار غریب خلک دغه سي او ورته ګرځو موږ د اسلامي امارت خدا غوښتنه ده چې موږ خو روسي او دغه مرستې چې کوم راځي دا پر د غریبانو باندې وویشي سي هغه چې دلته کوم سړی مشري هغه ویش خپل خپلوانو ته وویشي
موږ د سنگین پولیسوالۍ کې چې مرسته راشي ماجتانو ته زموږ نومونه نشته کېږي او زموږ د مړونو مانیشته کې د مړو لاس کې جوړو د مړو د خلوص ده د غدي چې موږ د مسکینانو سره دی کومه کوي او یخ دی ډیر یخ نه ده او هیڅ شي نه لرو
السلام علیکم د ازادي راډیو او ریډیو کارکونکو سلامونه نیکلي احترامات باندې کوم د دې هله چې جوړو راو بس زما د حکومت د لوړو چارو څخه د هله چې دوی باید د مزدورانو سره د کارګرو سره مرسته وکړي دوی باید ژر تر ژره دا پر کار ودرې یعنی پر هر شهر په هر بازار او هر ځای کې کم تصویر چې ما تاسو ته دروازه په هر ځای کې داسې حالي د کاري دشي د هدا فاصله ده نو ما د حکومت د لوړو چارو څخه د هله چې دوی باید داسې تر ژره پر کار ودرې دا چې دوی پر
السلام علیکم نبی الله زبلای د زبل لرغنده بلسولی شیګان کلی نه خبرې کوم همدلته په شیګان کلی سره سینور کلی لکه اختر چکنک دریا جالو او همدا شان نور ورسره په خوا کې پراته دی همدا کلی نه مکتب او نه کلینیک لري مکتب هغه څه ده چې زمور او زمور د ماشومانو آینده روشان ساتي خو موږ ورنه به برخي او کلینیک هم هغه څه ده چې زمور او زمور د هیوادوالو ژوند غوري خو هل همدین هم به برخي نو لمر سره مسول چارواکي او موسسه دوګونی او تبيزي چلند کوي زموږ غشتنه او پښتنه ورنده د سیلوت پن مهرباني وکي دوګونی چلند مکوي تبيزي چلند مکوي مشت خپل حق راکي د نورو ولسوالیو او ولایتو پشن موږ هم حق لرو ترڅو کلینیک او مکتب راته جوړ سي وسلام د لپمان
السلام علیکم ازادی ریڈیو ٹول کارکون کو اردن کو سلام ہونا بدل ہے کہ مشکلات پڑا مرو مشکلات تو ڈیر زیادہ دے یا بنانو ٹول یا دوری مشکلات ہم دا مشکل پیدا چکم دے هغه په خارجي هیوادو کې لکه خلیج کې فرضاً په خلیج کې مسافرو دپاره د پاسپورټ ستونزه جدي ستونزه ده. دلته پاسپورټ تمدید دپاره یو سټیکر دی، هغه سټیکر باندې بیا ویزې نه ورکول کیږي، نو دا یو ستونزه ده. دویم قدم کې افغانانو ته ویزې نه ورکوي، کوم کسان چې بوتان کې بند پاتې شوي دي دوباره دلته نوي ویزې نه اپلای کیږي. دلته کسانو کاروبار دی، تجارت دی، هغه کسان بند پاتې دي، هیڅ امکان نشته دی راتلو، یوه د حل لارې نشته. زموږ غوښتنه دا ده که څوک دا زموږ آواز اوري د نظام کې، څوک د افغانانو په حال باندې زړه خوري، زړه سوایي کوي، دې ستونزې ته متوجه شي، د اماراتو سعودي سره د اړوند خبرې وکړي، بحثې وکړي. دلته تقریبا اکثریت وګړي دلته مزدورۍ کې کارګران دي، مزدوري کوي. موږ مزدورکار خلک یو، په سیاسي روابطو پورې، سیاسي نظامونو پورې باید موږ ونه تړلی شو. موږ خپل غریبي ده، خپله مزدوري مو ده، د چاري مو ده. بس دلته موږ دا مشکلات راته نور ستونزې حل کول پر ځای پرېږدو، چې دا موږ د خپلې مشکل چې دا خو نور سوا نه شي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامه، موږ د طالبانو مشران نه هیله دا ده چې د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص کړي، دا د دې اولادونه دي او بولې د افغانستان د ماشومانو حق نه ضایع کوي. یو کال تېر شو، بل بم باید ضایع شي، باید چې زر تر زره ښوونځي خلاص کړي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو السلام علیکم. ما اوسنۍ هیله دا ده، زه د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ ما جنګ وهلی دی. هیله مو دا ده چې زموږ د وطن ته باید خدې راوړه چې خدې نه لري، ډېر د مشکلاتو سره مخامېږي. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه روزه محمد یم. دا درو ولسوالۍ خلک وایي چې د پکتیکا ولایت د ترو ولسوالۍ او د واځخه ولسوالۍ او د وړ مبې ولسوالۍ چې موږ ته به خامخا دغه تمبر راکوي. نورو ټولو ولایتونو په هغو کې شته ولسوالیو کې، دا یو دغه درو ولسوالیو کې نشته، فاډر ته نږدې.
بل السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د جلال آباد ښار نه تاسو سره خبرې کوم. په دغه وخت کې به غنم نیم په نیمه ارزانه کېدل، خو اوس ورځ تر ورځې غنم جګېږي، نرخونه جګېږي، او دلته دا چارواکي وایي چې دا ارزانه کېږي او موږ د دې لپاره کار کوو. هېڅ شی هم نشته دی وروره، یوه بوجۍ اوړه 1400 افغانۍ وه. وزې جلال آباد په ښار کې یوه بوجۍ اوړه په 2850 افغانۍ دي. دلته غریب خلک ډیر غریب دي او غربت سره مخامخ دي، چا ورته وس نه کیږي، خلک ډیر زیات مشکلات سره دچار دي. هیله کوم چې دغه ته دوی پاملرنه وکړي او د غریبو خلکو باندې رحم وکړي، او که رحم پرې ونه کړي نو دا خلک به د لوږې نه او د فقر نه مړه شي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، ټول ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ایران میاړي کني ولیده، د افغانستان د زابل ولایت، نوم یې ګلداد دی، مسافر یو. په ایران کې کارونه کوو، کله ایرپی منډیسان ګرځي، ډېر غریبانان سته کارونه کوي، ایرپی منډیسان ګرځي او زاوې ډېرې خرابې دي. اوس خو زه مهم رال، بارانونه واورې ډېرې دي، افغانستان حکومت باید دې ته پام وکړي چې افغانانو ته زمینه برابره شي. کارونه ډېر خراب دي په ایران کې، کار کوي او تومان چټ دی، دونه ګټي سي بس اخري ګټه نسته سي کوم افغانستان ته ولې کور ته بچانو ته بس دونه ګټو سي اخرو ته من چټ دي کارونه نسته سي بیا کارو کو یار خیره کین سي راي کې غت من چټ دي.
السلام علیکم، د جمع خان د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د ونی د کلی تستا سره په تماس کې مهله او ارزو د ازادي رادیو صدا اجما پیغام نشر کې، او د حکومت سمې دا هله او ارزو د چی دلته د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ تر وسه پوری هم دغه سي شاته پاتې د چی مخابراتي شبکې نه ستفک شي. دلته ځکه چې وانه وای فای دا موږ ته میاشت 1500 کلداري ورکو، او هغه نیمه جبې راکړي د یوې میاشتې لپاره، نو هغه کله ګولې کله سره کمې خو مشکلات یې بیخي ډېر دي. نو د حکومت سم دا هیله او ارزو ده چې وان چې موږ ته مخابراتي شبکې په حاله کې. دلته
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته د زړه له کومې احترامات وړاندې کوم. د دې متقیدینو موضوع په باره کې د اسلامي امارت مشان دا ډېر وخت کېږي چوپ دي. زموږ څه ګاونډي دي او څه خپلوان دي، هغوی ډېر زیات شکایت کوي رسنۍ ته لاسرسی نه لري. نو ما نه هیله وکړله چې رسنیو ته د آواز د هغوی ورسوم چې دا د متقیدینو د موضوع په باره کې یو کمپاین پیل شي او اسلامي امارت مشان دې ته متوجه کړی شي، ځکه چې دا متقاعدین ډېر زیات ستونزو سره مخ دي. زه خپله ګورم کورنۍ کې ډېر زیات مشکلات لري، ژمی هم د سوړ ورباندې تیر شو او خوړو ته لاسرسی نه لري. نو خپل ټولې هیلې یې دغه د کلنۍ معاش ته و. نو اوس د ازادۍ راډیو نه هیله کوو چې دې ته یو خاص توجه وکړي او یو مشان دې کار ته تشویق کړي چې دې ته یو توجه وکړي. ډېره زیاته مننه.
د دلمند ولایت خبره کوم، موږ د ازادي رادیو د 2010 څخه بیا در 2023 کال پر شروع کیږي چې موږ د ازادي رادیو خبرونه هر وخت دقیق معلومات موږ ته خبري. موږ یو ورو په خام په ایپ ایم په ټلیفون سره کار نښتي او اوس چې اوس په دغه پر دغه رادیو غانو یا په نور غټه نپتري چې بومي کار کې باغو سره کار اخلو ډیر ښه خبرونه خبري. او دا نور اشتشنونه چې دي، دا نور اشتشنونه په افغانستان کې ښکار کې دا زیات حقیقت زیات حقیقت نه وای چې خپل دغه د حکومت د حکومت تاوان بخشي کې پر هغه باندې خاشه راړي. نو موږ چندانې اوس هغه اشتشن هم ګیر کړو بېرته هغه واړو بېرته ازادي راډیو ونیسو. نو ډېر ښه په شوق ښه په خوند او تل دې وي آباد ازادي راډیو زنده آباد.
د لوګر ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې ده چې کورونه سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي، د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم پرې وکړي او د یخ نه وساتل شي. او ډېر وادي اخدلاسه وړو ماشومان مړه شول، د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند وکړي. نو اخریه بنسټونه باید د دوی سره عاجله مرسته وکړي چې ترڅو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په ښه توګه مخته بوځي. او د تعلیم د قلم کتابچې دپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په دا ژمي کې مرسته وشي ترڅو دوی راتلونکی په ښه تعلیم او په سواد کې ژوند مخته بوځي. زه ملک اکبر پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار.
ما د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام تر مسلمان پورې ورسوي. نو په واشیر ولسوالۍ کې د بزګر کارانو لپاره مرسته راغلې ده. دوې میاشتې کېږي چې امبار وړي تلې پراته دي په ولسوالۍ کې. نو دا باید توضیح کړي، ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت دی، تورې تلا ووتله. نو دا باید موږ ته راکړي، موږ پر وخت خپل غنم ته ورکړو، بیا ښه حاصلات ورکوي. نو سلین سمینا خواهش ده چې دا ونظر نه وي، دا اوس موږ ته توضیح کړي.
انور صدیقی دی پکتیا ولې د اریوب زازای ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو مغوښتنه دا ده چې تاسې موضوع یاده کړه د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډي پټان لاره چې خلاصۍ بوړوکي ته سره پوله لري او یوه لاره د اریوب زازای ولسوالۍ چې هغه د ګوي سپینې شګې سره پوله لري. نو د ډنډي پټان لاره چې دی په ورځ کې 500 سیاتیا مریضان پاکستان ته وړي هلته تیریږي، هغه ډیر کم دي. نو د امارت اسلامي مسؤلینو نه مغوښتنه دا ده چې دوی دلته ترتیب ته جوړ کړی دی، خو د ترتیب کمزوری دی. نو که چېرې د په لوړه کچه د دغې لارې مریضان زیات شي او د اریوب ځای ولسوالۍ بونډر هم همدا رقم ترتیب سره جوړه شي لکه څنګه چې ډنډي پټان لاره ده، نو د مریضان او سیاساری خزینه مریضان ماشومان به په ډېر عزت سره رابطه مات وکړي.
بله، د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم مې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو، اول خو د هغوی څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي. نو هیله مند یو چې دا پلامو هم دا پیغام نشر کړي. موږ شکایت د دغه موسسو ولا خلرو وروره هر اور روان دي سروي ده سروي ده سروي ده نن د ولو د پاره نه پر تاکل کیږي سوا د استنادي دی ولو د پاره نه پر دا کی تذکری دی او نمبر دی او شماري دی او ګن ګن کیږي کومه کو نه دی او په کی شاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو سسي ویاله در جوړو استنادي دیوالونه جوړو کارټونه راوخی لاټرې باندې وکی بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بل نه ورکو انور درواخی زی بلا سه اخلاص وي
تاسو ته سلام رادیو آزادی ته سلام خدایم کامیاب او سرخوی ولره زه یو متقاعد ډګروالیم نوم یې حیات الله دی د دوه کال کې چې د موږ د تخوت ماشه نه در کړه موږ د زخت ډیرو مشکلات سره مخامخ یو د کور برادر باندې برف ایسیر چی نور مشکلاتی سی لوری سلایی چی سپینگیر ایسی خود سی مشکلات سرم و خامخ وی پینزه یا کلان سلاییم تلویخ کلان دو ملک و دو وطن که خدمت کرده اینمی چور کرده اینمی چپاول کرده اینمی چوک وجیلی دی دو ملت همی خلک و تا وطن همی صادقانه خدمت کرده د دوا کال کې د دموګه د تقاوت مشر کیوی
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په د هله چې دغه کمیسونز مو چې یاد کړې کوم وړاندیزونه مو چې درلودل دغه ته مسؤل چارواکي پام وکړي او دغه ستونزې مو هواري شي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00400 دوویشت یوولس څلورویشت دوه سوه یو
په افغانستان کې د سری میاشتې ټولنې په دې وروستیو کې وویل چې له 2008 کال راهیسې د 14000 هغو ماشومانو درملنه کړې چې زړونه یې سوري دي دغه ټولنې ویلي چې 14000 نور ماشومان د مهال ورته درملنې ته منتظر دي خو په افغانستان کې شکایت دا دی چې د درملنې دا ډول امکانات ډیر په ځنډ او ډیر په سختۍ برابرېږي د زړه سوری څه ډول ناروغي ده نښې نښانې څه دي په همدې اړه مې د زړه د ناروغیو له متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی سره مرکه وکړه په سر کې مې د زړه د جوړښت په اړه پوښتلې
زړه لومړی څلورو جوفونو یا د څلورو خالیګاو څخه جوړ شوی ده څلور خالیګاو شې دي د دوی پورته او دوی لاندې موجود دي چې د ټپې سلاقي د پورته دوه خالیګاو شې دي د اټریوم ویل کې او د لاندې دوه خالیګاو شې دي د ټای ونټریکل یا په ساده استلامانی پورتنی خالیګاوی د اوزن او لاندنی د بوتن په نوم یادېږي څلور جوفونه لري چې دغه جوفونه ترمنځ په نورمال شکل هم کله چې ماشوم داخل د رحم کې موجود وي د زړه د پورتنی دوه جوړښتونو ترمنځ په نورمال شکل یا وینډو یا یو کړتۍ وجود لري چې د وینې جریان پکې دوران کوي نو کله چې بیا ماشوم زیږیږي هغه نرو صدا په نورمال شکل یا فیزیولوژیک شکل باندې بندښت پیدا کوي او لاندې دوه برخې چې به دي بوتند دي ترمنځ بیا په داخله رحمي ژوند کې هیڅ کوم داسې دغه نشته رابطه نشته نو د دوی ترمنځ کوم دغه خو کچرته پیدا کیږي دا به حتمی کوم ستونزه یا مشکل به وي
ښه ډاکټر صاحب تاسو ویل چې دغه د قلب څلور خالیګاو یا څلور جوفونه مو چې تشریح کړل په دغه کې دیننه جوړښتي تغیر راځي هغه هغه محل چې ماشوم د مور په گیډه کې او کله چې ماشوم پیدا کیږي هم دا ستونزه ورسره وي یو ډیر عام ستونزه چې په افغانستان کې د نور نړۍ کې هم شته هغه د ماشوم د زړه سوری دی د زړه سوری څنګه او څه وخت په زړه کې پیدا کیږي او له زیګون ورسته کوم ډول ډیر خطرناک دی چې باید زره تشخیص او درملنه وشي
مهرباني لودین صاحب راځو په دغه موضوع باندې یو څه مفصل بحث او تفسیری ته ضرورت وي کله چې موږ د زړه په سوري باندې بحث کوو لومړی باید ان دا عام اصطلاح دا څنګه د عام خلک داسې فکر کوي چې ولا په زړه کې سوري دا به شي چې د زړه باندې د وینې جریان بیرون ته ادامه پیدا کړي نه دا دا څنګه دا چې د زړه وینه بیرون راوځي یا دا دا په خپل په نورو په زړه په داخل کې چې کوم دا جوفونه دي یا رګونه دي د دوی ترمنځ غیر نورماله رابطه وي چې په نورمال حالت کې دا رابطه یا د دوی ترمنځ دا رابطه باید نه وي دا پیدا وي لومړی اول دا په تصنیف بندي کېږي چې دا د زړه سوري چې او امانه استلاله دا به تصنیف بندي شي په لومړی سر کې دا په دوو غټو عمده ګروپونو باندې ویشل کېږي یوه هغه دي چې هغه سره سیانوز یا د لاسونو او د ګوتو د خولې ژبې او د پوزو شینوالی ورسره وي. او دویمې هغه ګروپ ده چې په هغه کې شینوالی د خولې د مخاطي غشا د ژبې ورسره د پوزې او د ګوتو د دې شینوالی ورسره موجود نه وي. نو دغه ته د طب په اصطلاح کې یو سیانوټیک هر ډیزیز کانجنټل هر ډیزیز یو اسیانوټیک دی، یا په ساده اصطلاح باندې یو هغه دی چې شینوالی ورسره موجود وي، دویمې هغه دی چې هغه سره شینوالی نه وي. همدغه ګروپ بیا نور په نورو وړو ګروپونو باندې تقسیمیږي چې هر یو یې بیا جدا بحث او تفسیرې ته ضرورت لري.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې معمولا چې ماشومان پیدا کیږي خصوصا په دولتي شفاخانو کې، دا موقع نه وي چې د زړه معاینه وشي یا کارډیوګرافي وشي، کومې نښې نښانې که چیرته یو نوی زیږیدلی ماشوم ولري کورنۍ باید شک پی وکړي چې ممکن قلب سوری وي؟
لودین صاحب، په لومړي سر کې شو چې په هر دولتي او خصوصي شفاخانو کې شکل ولادت کیږي، د ولادت نه وروسته یو اصطلاح ده کنسلټیشن یا مشوره ده چې هر ولادت کیږي هغه نه وروسته د اطفال او د ډاکټر سره کنسلټیشن کیږي یا د هغه سره مشوره کیږي تر څو دغه ماشوم په بشپړ ډول باندې معاینه کړي. که چیرته د زړه په آوازونو کې کوم ستونزه وي یا د زړه د ضربانو تعداد په یو دقیقه کې د خون نورمالي اندازې نه پورته وي یا ښکته وي یا غیر نورمال آوازونه په زړه کې واورېدل شي چې د طب په اصطلاح دې ته مرمر ویل کیږي، که چیرته مرمر ساوند یا د زړه غیر نورمال آواز واورېدل شي نو په دې وخت کې ډاکټر مشکوک کیږي چې دته باید نور معاینات هم ترسره کړي تر څو د دغه قلبي مشکل واضح شي، تشخیص او تداوی ورته وشي. ولې دا د طبي پرسونل یا د مسلکي پرسونل لپاره دا شیان دي، که چیرته اوس په عامو خلکو کې څو محدود شیان دي چې کله دغه په ماشوم کې پیدا شول نو هغه کورنۍ باید مشکوک دي ته چې شاید یعنی د سببونه خو ډېر دي خو په لوړه کچه امکان ولري چې قلبي مشکلات یا د قلب سوری چې په عامیانه اصطلاح ورته ویل کیږي کیدای شي دا ولري. د دې د جملې نه چې دا که چیرته ماشوم د خولې پوزې او د ژبې او د ګوتو د دې ساحو شینوالی ولري یا موږ ورته د طب په اصطلاح کې چې سیانوز ورته ویل کیږي، که چیرته په ماشوم کې د خولې د ژبې د دغه ساحو یا د شونډو شینوالی پیدا شو نو دا یو شک په دې باندې کیږي چې امکان دی ولري چې دغه ماشوم د زړه سوری یا کانجنیټل هارت ډیزیز ولري. دا یو عام خلک چې هغه میندې او پلرونه باید دې ته متوجه اوسېږي. په دویم قدم کې فیلډنګ ډیفیکلټي یا په خوراک کې ستونزې چې کله ماشوم پیدا کړي، ماشوم دا هیڅ یا شودي روي نه کړي یا ډېر په کم مقدار باندې او تر څنګ کله چې ماشوم د یوې خوښه خوراک ونه کړي، ښه شودي ونه خوري یا په کم اندازه خوري، نو تم باندې دې دا ګروت یا دې دا وده متاثره کیږي. نو چې کله د یو ماشوم خوراک نه کوي په لومړیو مرحلو کې یا کولی نه شي او د هغه دا وده او متاثر شي نو یو شک هم د قلب ولادي ناروغي یا کانجنټل هارت ډیزیز باندې کیږي. دریم مهمه موضوع چې دا په تنفس کې مشکلات دي یا بریتنګ ډیفیکلټی شي ورته ویل کیږي. دا غوړي تنفس نورمالي اندازې نظر په عمر باندې په هر ماشومانو کې نورمالي اندازې معلوم دي. مثلا هغه ماشومان چې نوی زیږیدلی وي دا غنه تر دوه میاشتو پورې د دوی د تنفس نورماله اندازه چې کومه ده شپېته، د شپېتو نه که چېرته تعداد زیاتېږي په دې معنا چې تنفسي ستونزه په ماشوم کې موجوده ده نو باید هغه د متخصص سره باید مشوره وشي. او د دوه میاشتنۍ نه تر یو کلنۍ پورې د نورمال تنفس تعداد تر 500 پورې ده، یا د 50 نورمال ده، 500 به غیر نورمال ده. که چیرته 500 یا د 500 نه پورته کیږي په دغه حالت کې هم د اړونده ډاکټر سره مشوره وشي. او که چیرته د یو کلنۍ نه په پورته عمر کې د تنفس تعداد د 40 نه زیاتېږي نو دا هم په یو غیر نورمال حالت باندې دلالت کوي چې باید د ډاکټر سره مشوره وشي. نو په عامو خلکو لپاره دغه درې عمده نښې نښانې چې دي، چې یو شینوالی او دویم په تغذیه کې ستونزې وي او درېمې په تنفس کې مشکلات، که چیرته دا په یو ماشوم کې موجود وي نو ډېر امکان دی شته چې دا د قلب ولادي ناروغي ولري.
بله او ډاکټر صاحب، افغانستان کې دننه یو څو کاله مخکې فرانسویانو روغتون کې دغه عملیات د زړه د سوری کېده، اوس دغه درملنه څومره پراخه شوې ده؟ آیا په هر دولتي روغتون کې خو به ممکن امکانونه لري؟ یعنی په هر ولایت کې ویلی شو چې د زړه د عملیاتو یا وڅانګه یا یو رختون شته که شخصي وي که دولتي؟
په ولایاتو کې لودین صاحب نه، خو په کابل کې انشاءالله دغه امکانات شته، انشاءالله نور به مرته کار کېږي، خدای مهربان ده کېدی شي دغه نور هم پراخه شي. موږ په کابل سیاتیکل روغتون کې انشاءالله بیخي د قلبي بخش بیخي جدا وارد جوړ شوی، دا کار پکې روان ده. ایکوکارډیوګرافي پکې کېږي، حتی واړه یو خو هغه مشکلات چې ډېر مغلق دي د افغانستان په سطح نه، حتی کېدی شي دنیا په پرمختللو هیوادونو کې هم ونه شي، هغه جدا مثلا عادي کوچني مشکلات چې دي په سیادتي خپل اندرا گاندی روغتون کې هم جدا ورته ښه کار ورته کوي، چې څومره د دوی په وسوي خط ډاکټر صاحبان دي ور خلق دي پکې، او څو کیسونه هم کړی دي چې نتیجه هم ډیره مثبته ده.
د ماشومانو د ناروغیو او ایکو کارډیوګرافي متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی وو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مینه و مینه راځه خوانځي ته نزدې.
نه خوانځي کې څه وکړم؟
لیوانه یې سبق زده کړه. دا مو څه کوو؟
وای چې خوانځي خلک وهي.
څوک وای؟ خوانځي خو ډېر مهربانه دی.
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھے صاف سبق یہ
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھے صاف سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
جوان 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 بن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جوان جوان جوان
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لے کے پنور کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لے کے پنور کی زلیگی
جون 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 تن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جون 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 تن جوڑوی
زڑ گئے دے دمینے خون زئے دے
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زئے دے
گھٹے گھٹے یہی لے دامن پسر لے دے
گھٹے گھٹے یہی لے دامن پسر لے دے
جون 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 چمن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جون 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 چمن
جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے. راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي ملمه
مرسی حفیظ دیم و شاید یو تعداد دوستانم لنون سرمی یا فعالیتون و سرمی کارون و سرمی آشنایی و بلدتی ها بلری شاخ و دول از کالمی پا مختلف رسانهایی که هم تصویری او هم غیر تصویری رسانهایی که کارون کردی یا ترغا و روز تا خز و ده حقون و دفاع پا برخه که هم کارون و فعالیتون همی دول و دل و روسته رسانیز کار میلت رونیوز سره و چه ترقا و روسته ما زینی تجارتی کارون شروع کلل و ترسنگ می دخز و لپاره کار کهو نو زما پیجندل بیمی دوغم رده دا چه بیاتاس نوری چو پکتنی کهوی دیغم طابق بود بیاتاس دزواب در کن
مندن مرزی جانی که دارت هوی تاسول چه در رسنی و پر دگر که مکار کرده جورنالیست پات شوی هستی دغه د ذکرو د پاین لیکره ته پایل کی ذکر مو چرته وکړي مکتب مو چرته ولی د افغانستان د کم ولایت پوری مربوط یست
زه اصلا د میدان وردګو ولایت یم او په کابل کې بیا زیږیدلی یم په کابل کې زیږیدلی یم په کابل کې لوی اسوم په کابل کې می درسونه وویل او ټول کارونه فعالیتونه می په کابل کې و ما ابتدایی درسونه د خوانځي په فردوسی مکتب کې ولوستل بیا تر وروسته الفت مکتب کې می یو کال درس ولوست تر وروسته رابی بلخی خوانځي ته تبدیل اسوم چې دولسم صنف می بیا تخلاص ده دولسم صنف می تخلاص ده ځکه ځینی مسؤلیتونه یا هم زموږ د ژوند وضعیت داسې و چې یو کس باید زموږ کورنۍ کې کار کړی وای او زه د کورنۍ مشره هم وم له دولسم صنف نه چې فارغ اسوم لوړې زده کړې می ژر شروع نکړې کار کول باندې مې پیل وکړ ما دوه ځایونو کې کار کوم هم یک تلویزیون سره مې کار پیل کړ او دغه تر څنګ یو بله اداره وه د پیوست په نامه له هغوی سره ما د ژباړې په برخه کې کارونه کول څو کاله په همدغه شکل باندې تېر شول تر هغه چې لږ څه رسنیزه تجربه مې ملاسه راوړه او ورځ په ورځ مې علاقمندي هم زیاتېدله او غوښتل مې چې په همدغه برخه کې زه باید زده کړې هم ولرم تر هغه وروسته د ډېرو کارکوونو روستا او یو ډیره وخت چې زما د مکتب د فراغت نه تیر شوی و بیا تر پانتونه مې شروع شو تقریبا 50 پک کالای وخت کنی و خو ژورنالیزم برخه کې مې بیا درسونه شروع کړل او ادامه مې فهم دی برخه کې وکړه تر هغه چې آخرین کار مې له تلو نیو سره وکړه یعنی زما د رسنیزو کارونو د دو دولس کاله په همدغه شکل باندې پوره شول چې ځینو چاپي رسنیو سره مې هم کار کړی و غږیزو رسنه
یو
سره خو
روستای
تصویری کار
می بیا لطرونیو سره مرزی جان تاسې د خوانځي یادونه وکړه چې په دولس کلنه دوره کې مو څو خوانځي تغییر تبدیل کړی دی د دریو خوانځي یادونه مو وکړه څنګه وکړه چې د یو خوانځي نه بل خوانځي د تلې د بلې د دوه وخت نیو نه نیو او ولې د خوانځي مو بدلول
تیره دوره د طالبانو خلاص شوله ځکه ما لومړی صنف په کورسونو کې ویلی و او نسبتا استعداد مې ښه و بد نه و کله چې طالبان لاړل زه مستقیم راغلم اول صنف و دوهم صنف مې امتحان ورکړه او زه یې درېیم صنف کېنولم له درېیم صنف نه مې پیل کړ ما درېیم او څلورم صنفونه په فردوسي ښوونځي کې وویل به تر هغه وروسته له هغه کور نه موږ کډه وکړه او ځکه موږ وړه هم وو لاره لرې وه د تګ راتګ موږ ته سختېدله زموږ بل کور الفته مکتب ته ډېر زیات نږدې و نو ځکه موږ هغه مکتب ته تبدیله شو په هغه ځای کې ډېر کم وخت فقط پنځم صنف مې هلته ولوست تر هغه وروسته موږ کارتې چار ته کډه وکړه کارتې چار ته څراغ رو بیا په هلته تقریبا همدا اته کاله و یا نه کاله چې موږ هلته اوسېدلو بالاخره مکتب مې په هغه ځای کې خلاص کړ یوازینی علت چې زما ښوونځي ډېر زیات تغییر و تبدیل شول همدغه له یو ځای نه بل ځای ته کډه کولو دغه ستونزې و مشکلات چې موږ درلودل او لارې لري وي بدبختانه شرایط هم دومره ډېر مساعد نه و او د ژوند مشکلات د هر څه موږ نسوای کولای مثلا ډېره لرې لار تای کړو ځکه کورنۍ بیا په تشویش کې کېدل مشکلات جوړېدل ستونزې جوړېدلې د موږ لپاره موږ کومو ښوونځیو ته چې تبدیله کېدلو د موږ کور ته باید نږدې وای نو په هماغه وجه وه چې دغه دوه درې ځلې موږ تغییر تبدیل شو بیا دولسم صنف مې خوشبختانه رابرخي مکتب کې خلاص کړ یعنې شپږم صنف کې وم چې زه رابې بلخي مکتب ته لاړم له هغه وروسته عمل کوم بالاخره درسونه مې هلته خلاص کړل تاثیرات خامخا درلودل یو خو موږ د مکرایانو په ساحه کې لوی سوي وو هلته زموږ بلدتیا ډېره زیاته وه د ژوند شرایط ډېر زیات توپیر یې درلوده فرق یې درلوده او فردوسي مکتب هم زه ورسره بلده سوي وم ځکه زما هم صنفیان ټول هغه کسان وو چې زموږ ګاونډیان به هم وو او زما ملګري هم وي د ماشومتوب له هغوی سره زه همیشه بلده وم عادت وم کله چې الفته مکتب ته تبدیله سو لږ څه زما په روحیه باندې منفي تاثیر کړی و ځکه کوم جرات چې ما په فردوسي کې درلوده هغه مې په الفت کنه درلوده لالفت نه چې تبدیل سو را به بلخي ته ځکه په هغه وخت کې ښوونځي نوي د جوړېدو په حالت کې و دومره سم جوړ سوی هم نو یو بیخي متفاوت فضای درلوده داسې یو رقم چې مثلا یو انسان له یو ولایت نه بل ولایت ته بیخي لاړ شي ډېر ابتدایي امکانات او یو بیخي عجیبه فضای درلوده نو هغه نور هم بد تاثیرات خپل درلودل زه چې په فردوسي مکتب کې هم درجه کې وم په الفته کې بیا هم کوم ولی راب بلخی که دقا زما وضعیت ترچو چی زه بلدیدم دیر زیاد تغییر او کرد نخواه مخواه دار ام دیده ترچنگ چی آشنایی زیادی گیر مختلف و محیطون سر آشنا که گو دقا ترچنگ بیازین منفی پاینتون هم لری چی دخل که پروهی بانده بعد اغیزی کوی یا مثلا اما دجار عد ده کمالی لپاره زکت تاست بهتر معلومه ده چی سنفون بدلیگی مکاتب بدلیگی خواه مخواه چوکه بدلیگی قطارون بدلیگی داشن دیر زیاد کولی سید یو زدکون که یا دیو زدکون که پر روحیه مانده خپل تاثیرات ولری کلا کلا ورسر مبارزه که دلیسی بعضی کسان لعوده نواته لیسی بعضی کسان نسی کولی خب خوشبختانه بیا خوب رابی بلخی مکتب که هم بلد سو بالاخره او مکتب هم راست و راست جوریده بیرتم دا لماغ محیط و طول و هرچ سر دقیقه مکتب بر سر عادت سو حتی ها غورز میادی چی کلم مو فارغی دو دیده پا جایی چی مو خوشحاله و سو خفه و چی دیده چلا پاره مثلا لخپل استادان رو نجدا کیگو یا لخپل سنفیان رو نجدا کیگو یا دا مکتب فضا خپل دیر زیاد خوشایند فضا ده او یا نه تکراریدون که در انسان پر جوان که نه تکراریدون که وقتی نو خامخا در طول خپل تاثیرات لری
مرزیه جان یو چه په خونزی که چه طول متعلمین تجربه که و دیر خواگه تجربه هم وی دقا سنفون چه کلا بیلیگی یا تاسو در خونزی و در بدلول و کیسه و کرا پا طولی که در هم پا محصیلین و هم پا ازدکون که بانده و هم در چه در محیط بدلیگی یو تاثیر غورځي خو په ټوله کې دغه د کورنۍ په اړه ته وایي خامخا افغاني ټولنه ده افغانستان غریب ملک ده ساسي کورنۍ کې مخکې له دې چې تاسو یادونه وکړه دولسم نه چې فارغه شوې مجبوره به چې کار وکړي دغه مکتب دوره کې اقتصاد څنګه و او کورنۍ کې در باندې فشار څومره و د کور څومره لور وی او دغه غوښتنې له تا څنګه وي کله چې ښوونځي ته تللی ځکه زیاتره نجونې چې په ښوونځي کې وي یو ورته کورنۍ طرف نه کوم خاصګار کا پیدا کیږي بیا ورته وایي چې مکتب پرېږده واده وکړه یا که اقتصادي ستونزه وي هغه مجبوریږي کار وکړي تاسو د مکتب په دوره کې کومې ولدې تجربه کړې
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه افغانستان یو غریب ملک ده او په هغه کې لومړیتوبونه فرق لري شرایط د ژوند فرق لري د نجونو ژوند ډېر زیات توپیر لري له نورو سره بیا له ټولو نه متفاوته د پښتنو نجونو چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه رقم شرایط ژوند د هر څه تیروي ښې تجربې بدې تجربې هر څه موږ ورسره مخامخ شوي یو بعضې وخت داسې شرایط سره 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 مخامخ کیږي چې شاید د نور کسانو په نظر ډیر زیات ساده و اسانه راسي، ولی درد هغه کسان تیروي چې هغوی تجربه کړي وي. زه د کورنۍ مشره وم، مشره لور وم، د مور و پلار لومړی اولاد وم، او بدبختانه ووایم چې ډیر زیات واړه هم و. زه په نهم صنف کې وم چې زما پلار وفات شو. ورور مې هم نه درلوده او مور مې هم د کور ښځه وه، مکتب خلاص کړی نه و په هغه وخت کې. موږ بیخي د چا خبره یوازې کورو چې موږ خپله باید چلولی وای، په یو شکل باندې مو باید مخکې وړی وای. د مکتب په جریان کې هم دوه درې ځلې وقفه مختلفو ځایونو سره ما کارونه ترسره کړي دي، او پاتې سوه د درسونو مسله تاسو ورته اشاره وکړه. واقعا داسې مسایل وه چې ورسره مخامخ کېدلو. له یوې خوا خو داسې یو کورنۍ چې مثلا نارینه ونه لرو، دا وضعیت ټولته معلوم ده چې په یو کور کې نارینه ونه اوسي، د خلکو فکر یا نظر دغه کورنۍ پر وړاندې څره کم وي. بل دا چې د خواستګارۍ لومړنۍ تجربه ما په شپږم صنف کې درلوده، بدبختانه البته ډېره زیاته وړه هم وم، خو په هغه وخت کې پرې باندې پوهېدم چې مثلا پلار مې د دې طرفدار هېڅ وخت نه و چې باید په کوچني صنف کې موږ واده وکړو او زموږ درسونه باید نیمګړي پاتې شي. یو متفاوت انسان و، متفاوت نظر یې د ښځو په وړاندې درلوده. همیشه یې تشویق کولو، همیشه یې کوشش کوو چې موږ باید خپلو درسونو ته رسیدګي وکړو. ډېر ښه فکر یې درلوده، ځکه هېڅکله یې ونه غوښتل چې مثلا د یو زوی د درلودو لپاره باید دویم واده وکړه، سره له دې چې ډېرو کسانو ورته ویل چې دویم واده سل په سلو کې باید وکوي، ځکه موږ و خویندې یو. ټولو ویل چې نور نو دا رقم باید تاسې ژوند ونه لرې، او دغه لپاره ته باید یو بله ښځه وکړې تر څو یو زوی ولرې. ولې پلار مې سخت مخالف و له دې مسلې سره، او دغه تر څنګ د موږ ملاتړ هم کوو، د موږ تر څنګ همیشه ولاړ وو. خو بدبختانه په اتم صنف کې و چې اتم نهم صنف کې و چې پلار مې وفات شو، دغه د ژوند مسؤلیتونه او سرګردانۍ هر څه هم په مور مې پاتې شو، هم په ما باندې پاتې شو. نو اوګه مې ورکوله تر ډېرې اندازې پورې چې زه باید له مور سره مې کار وکړم، هغه یوازې باید پرېنږدم. د خوشبختۍ خبره دغه وه چې هېڅ وخت موږ دغه له مبارزې لاس وانه خیسته یا فشارونو ته م ځان تسلیم نه که داسې یو وضعیت ته مو ځان ونه رسوو چې مثلا خدای ناخواسته موږ په خپلو پښو نه درېږو یا یو چا ته مو لاس توڅي. ځکه مور مې زه چې په لسم صنف ته ورسېدم، مور مې هم پخوا وختونو کې تر نهم صنفه درس ویلی و، لسم صنف له ما سره یو ځای شروع کړه، او موږ دواړه له دولسم صنفه یو ځای فارغه شو. کله چې له دولسم صنفه فارغه شو، هم مور مې لاړه وظیفه یې وکړه، او هم زه خپله دوه ځایه ما وظیفه کوله. نو خپل ژوند هم برابر کړه، خپله په پښو باندې ودرېدلو، د چا احتیاجي و محتاجي هم تېره نه کړه. ډېر زیات پیسه داره نه و، ډېر زیات فوق العاده ژوند هم نه درلود، ولې یو منظم او له احتیاجۍ پرته ژوند هم ځان ته جوړ کړی و، برابر کړی و. نو خامخا فشارونه او سرګردانی و داشتن وی، ځینې ارمانونه وی د سړي سره که پاتې سي. مثلا زه خپله مې په هغه وخت کې چې ما باید لوړې زده کړې شروع کړې وای، بدبختانه زما په کار کولو کې وخت تېر سه، او ما ونهسه کولی چې درسونو ته ژر رسیدګي وکړم. دغه نیمګړتیاوې خامخا د افغانستان د ډېرو خلکو په ژوند کې راغلي دي. موږ هم له موږ جمله کسان نه یو چې اکثرا له ورته ستونزو سره مخامخ شوي یو، خو هېڅکله دغه همت مو نه ده بایللی. اما همیشه مو کوشش کړی چې نوې تجربې باید ولرو، خپلو پښو باندې باید ودرېږو، چا ته احتیاج محتاج باید ونه اوسو. په همدغه شکل باندې بالاخره موږ ژوند مخکې یوړ، او زما لپاره هر لحظه د خوشحالۍ احساس به دغه و چې مثلا موږ خپله په خپلو پښو باندې ودرېدلو، او خپله مو زحمت ایسته. دغه تر څنګ دا چې د زده کړو لپاره زمینې زما خویندو ته برابرېدلې، ما برابرولې یا مور مې برابرولې یا د هغوی تر څنګ درېدو، دغه تر ټولو یو ډېر زیات ښه احساس و. مثلا کومه نیمګړتیا یا خلات زما په درسونو کې یا په ژوند کې یا کارونو کې راغی، هغه نیمګړتیا زما د خویندو په ژوند ژوند کې رانه غیزه کوم دغه زحمت استه دغه کار مکو چې کومه بعد تجربه چې موږ ترلو دي هغه په ځما خوند تجربه نه کړی هر ایوالو د رسم سم ته فارغ شوی ده کوم ارمان چې موږ د خپل خوند لپاره ترلو ده هغه ته ورسیدلو هر یو کابل پانتون ته مختلف رشتو کې دوی کامیابی دي آمادگی د کانکور مو دوی ته نیول یعنی کوم امکانات چې باید دیو مشر په صفت موږ برابر کو خپل کورنۍ ته هغه مسؤلیتونه تر ډېرې اندازې پورې اول خو مور مې دا زمینه برابرول بیا دغه تر څنګ زه خپله مې ورسره وم چې کومې نیمګړتیاوې چې یعنې موږ تجربه کړلې هغه مو نه پرېښودلې چې موږ خویندې تجربه کړي نو ژوند په همدغو ژورو باندې په همدغو نیمګړتیاوو یا په ډېرو ارمانونو هر څه سره بالاخره په یو شکل باندې مخته ځي
څو زده کړو ته راځم کله چې تاسو پانتون پیل کړو ښوونځي یادونه مو وکړه شوې مناسب وي نه ډېره لایقه وي او نه ډېره تمبله وي پانتون څنګه وه دې سره به مو هم حتمن دنده کوله
بله زه کله چې کار مې د ترومیو سره پیل کړ آلتم زه خپل لاړم ځکه هلته ضرورت یې درلوده پښتنې نطاق ته پښتو برخې ته امتحان مې ورکړ امتحان مې ښه تېر شو او بالاخره کامیابه شوم دا هر څه تېر شول ولې د یوې میاشتې په تېرېدو سره متوجه شوم چې له دې خوا هغه خانه وارم چې دوی هڅه کوي یو داسې کس راولي پښتو برخې ته چې هغه مثلا باید لږ تر لږه لیسانس باید وي او ډېرو لوړو زده کړو پسې خامخا ګرځېدم د خبرې زت سره له دې چې هم زما لپاره بیا یو ښه تجربه شوه ولې تر څنګ یو بد تاثیر مې باندې کړی چې زه ولې فقط دولسم پاس یم او مغه و چې کوشش مې کوم هر رقم چې کېږي هر رقم مشکلات سره چې مخامخ کېږم زه باید د لوړې زده کړې پیل کړم او مغه و چې اراده مې وکړه او بالاخره لاړم پانتون کې مې امتحان ورکړ او ژورنالیزم برخې ته کامیاب شوم درسونه می شروع کړل زما د پانتون دوره هم له جنجالونو ډکه دوره و متاسفانه ډیر خلکو پانتون په یعنی ژورنالیزم چې ویلای دا څلورو کلونو کې اخلاص کړی دا مو متاسفانه په وو کلونو کې اله موش کولای چې لسانس دوره مې خپل بشپړ کړم ځکه کله چې ما پانتون شروع کړ په وخت کې یوازې پر اسنوي کې وم فکر کوم اول سمستر می خلاصو یا دوم سمستر به می میلو چې تر اوسه ما تجارتی کارونه شروع کړ تجارتی کارونه زمان نظر سخت کار ده سخت کار و ځکه یو نوې تجربه و خو اوګم نتی ز سخت سر مخامخ شوم تر هغه اندازې ما فکر نه وکړم لومړی دوه کلونه می هم حاضری می په پانتون کې ډیره زیاته منظمه و هم می درس ویل هم په درجه کې و هم ډیره یوه ښه دوره و هغه دوه کاله چې ما درسونه شروع کړل و دوام می ورکړ تر خو وروسته دغه هم د ژوند فشارونه هم دا چې ما د رسنیو کار پرېښوده او هم خپله دا کارونه می له حد اندازې زما له توانه پورته شول نور باندې سوي کولای چې درسونه ته ورسیږم بعد بختانه چې ما په مغه دوه کلونو کې درس پریښو درس چې پریښو یعنی دوه کلونه وقفه زما په درسونو کې راغله تر هغه چې بیا له پانتون ما تاول راغی ویل که سه کاله تا خپل درسونه بیرته شروع نه کړل ویل دا دوه کاله دی چې درس لوستی دا به هم حرف کېږي او ته مجبوره چې بیا بیرته له سره شروع کړې تر خو وروسته بیا یو څه فکر مې کوم مال نه زه باید لاړه سم خیدې ته ادامه ورکړم ځکه اوس دوه کاله هم مصرف کړی زحمت مې ایستلی هر څه دا باید بالاخره خلاص شي زه چې بیا پانتون ته لاړم متاسفانه د کرونا وضعیت راغی د کرونا وخت کې اما یو سمستر په یو شکل باندې آنلاین موږ ته درس راکړل سو فقط یو امتحان واخیستل سو په همدغه رقم ګډوډي کې بیا د کرونا دویمه څپه چې راغله همدغه رقم وقفه پکې راغله بالاخره دغه وروستي دوه کلونه ډېر زیات په جنجال سره مو کولای شوی چې خلاص کو حتی تر دغه اندازې پورې چې زما آخري سمستر و چې ما باید امتحان ورکړی وای بدبختانه کابل سقوط وکړ کابل چې سقوط وکړ زما دغه وروستي سمستر آزموینې پاتې شولې د آزموینې دوره د طالبانو له راتګ وروسته شروع شوې چې آزموینې اخیستل کېدې ولې په هغه وخت کې له افغانستان د وطن زمینه را ته برابر است چې زه باید له کورنۍ سره وتلی وای ما آزموینه ور نه کړم آغاز مینه هم دست پاتی شوه لیوی خواز مو ده تک کار و اون شو جنگیده او لبل خوا آزموی نرمانه پاتی شوه در تو بالاخره مو طالبان چه کابل تراقلل اتم یاشت پا کابل کیو بیکرد سی کارون مو جنگیده دویم دوره که لالم بی آخری سمستر امتیانون میوار کلل چه بالاخره کابل نو وطلو انو زما ده
دوره
پر طوله که جنجالون ای درلو در
کار پر مرتوی کار څنګه و محیط څنګه و تاسو مغه دولسم صنف نه چې لا هغه وخت نوی ځواني وی کار ترغلې کار مو پیل کړ د کار په اړه ته وای چې تر ټولو ډیر خزې چې تاسو ونخه خاطر لري هغه کوم ځای و چې تاسو پکې کار کړی
مو کوم ځای نه چې کار کړی و خو خامخا هر اداره خپل جنجالونه کارونه یا خپل پالیسی لري داسې هم نه ده چې سل په سل کې یو څوک له هر څه نه باید راضي اوسي ولی په ټوله کې د رسنیو کار کول په رسنیو کې کار کول یو خوندوره دوره ده او دا څه زله دولسم صنف نه فارغ اسوم اتلس کلنه وم بالاخره مستقیم راغلم کار می شروع که دا لکچه را ته سخت وه ځکه بیرونی محیط ما ډیر زیات نه ولیدلی یعنی کاری فضا همکاران دا هر څه له دې ټولو سره ډیره زیات آشنا نه وم او بېحد و بې اندازه ډیره زیات عاجزه هم وم ما ته دومره جرات نه درلوده چې په صنف کې د خپلو صنفیانو مخکې ودرېږم مثلا په جرات سره یو درس تشریح کوم کله چې زه درس ته جوړول مستادان همیشه په میل چې لطفا ما په خپل ځای کې پرېږدي استادان چې سخت را سره نه نیو خپل ځای نه به خپل درس تشریح کوو ولی کوم استادان چې تاکید دا کوي چې موږ باید د سمس مخه تراسو ما ته دومره جرات نه درلود د سمس مخه تلار ما به ډیره وخت سفر قبول کوو ولی د سمس مخه ته نه تلو لږ رقم یو دار و وضعیت و یا کوم شخصیت ما درلوده لغه نه دوست یو ځای ته زه راغلم کار مې شروع که چې په هغه ځای کې لومړی خبره چې کېږي د جرأت کېږي او د خبریالۍ په کارونو کې سړی باید ډېر زیات جرأت ولري تر څو چې زه آشنا کېدلم خو طبیعي ده چې یوه میاشت دوه میاشتې درې میاشتې وخت نیسي تندخوی هم ډیره زیاته همکاران سره زر نه جوړیدم جنگ می زر که هر خبری تا می منفی فکر درلوده ترتوتی بلاخره محیط سره زر آشنا کیدلم یعنی آقا دوره هم یا خپل جالب موضوعان دلودی چه مثلا کم برخورت مال همکاران سره کاو یا محیط سره لکار کولو سره لحظ سره آسی یا کار باید نوی سوی خب زکر لومنی زل و چیزل کورا و اطلا منو دسی مسائل سره سل پسل که همیشه نجون مخامخکی که مخصوصا مگلغ لومنی و کسانو نوون چه بقی وقت که پختو برخه که خیزینه نتاقان بیخی کمی می لومړی کار می یک تلویزیون سره و مال آریانا تلویزیون سره یو کم و موده کار و که بیان رادیو سره می هم کار و که او تلونیوز سره آخری کار می تلونیوز سره و هدف می داو چه زی بالاخره باید در افغانستان پرسنه که تلونیوز تا جان برسه و یاده که ما ستیپ پا ستیپ بانده مخ که تلمه دسی دیر زیاد عجله می نکاو چه زی باید بیخی بی تجربه یا چیر تا دیلار اسم مخصوصا آغازه چیز ما دیر زیاد خواهیگی کلا چه طولو تر آقلم بهترین تجربه می دلودی تر طولو خی خاطره می دلودی یا خو با کافی اندازه ما تجربه لاستر آوری و دوام دا چه ده پرمختگون رو پاره دیر زیاد زمینی برابری وی شهرت می مثلا کتولو نیوز که لاستر آور درسون می کتولو نیوز که شروع تجارت میاد تا لما غذای نشروع که نو ما تا بهترین دوره در چلور نیم کار کول به طولو نیوز که و کما همکاران سر چه بهترین خاطری لرم بهترین وزی مو پیری پریدی سران دید چه نور زاینه هم و مثلا بیان راژیو که زدیر زیاد خشال هم دیر زیاد آرام زای و خی کارون مخکتل ولی دشون طول پر مختگون اما پا در چلور و کلونو که چیزه پتلو که هم به وقتی مال نو زمان پاره بهترین دوره هم آقا و ترگه گروستم تجارتی کارونه خدا خپل شخصی کارونه میدی لطول استونز سره سره بیا هم امرو باندگران ده هم ده دوم مرکولو لپاره او داتی یو چیر تایی پای تورس هم جدی اراده ورتلرم او ډیر زیات راته مهم ده ول دا چې نور ځین سره می کار کړو بیا مو بهترینه دوره تر ټولو له ټولنیو سره کار کول.
مرزیه جان ستاسو د ژوند کیسه او دا چې خپل خاطرې مو ولې وقن کې او څوک غواړي چې انګیزه واخلي ستاسو د ژوند او دا چې تاسو وخویندې یو مور او په افغاني ټولنه کې چې زوی یو سمبول وي چې باید یو کورنۍ کې وي دا غینه بغیر مو کار کړی ژوند مو کړی را پورته شو یاستي. اوس افغانستان کې جنې خوانځي ته نشي تللی پانتون ته نشي تللی په کور ناسته دي کار نشي کولای هغه کورور تاسو په څیر نه لري هغه کورنۍ کې نارینه لري خو بیا هم ارتیاوی هغه ته مو پیغام څه دی څنګه غوي کول شي چې د خپل په خو ودرېږي او ځان یو ځای ته ورسوي چې چاته ژوند کې محتاج نه وي.
د افغانستان اوسنۍ وضعیت خو واقعا ډیر زیات ځورون کوي دی او هر برخه چې تو ګوري د خلکو اقتصادي شرایط بد شو ناامیدي ناهیلي هر څه موږ تاسو ځوروي او د افغانستان ټول خلک ځوروي مخصوصا د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو یا د پارکونو بندېدو د ډېر زیات یو بد تاثیر درلوده د ټولو خلکو په ژوند باندې او په روحیې باندې او اوس چې مثلا ډېری افغانان په دې هڅه کې دي له افغانستان ووځي خو یوازینی علت همدغه ده چې بالاخره په بشپړه توګه په هره برخه کې د ښځو مخه ونیول شوه. زه فکر نه کوم چې یوازې د ښځې وکولی شي مبارزه دې وکړي کار دې وکړي جنجال دې وکړي تر څو هم خپل حق او حقوق هر څه ترلاسه کړي ځکه په یوازې ځان موږ نشو کولی چې یو چیرته ورسیږو. که یو نارینه وایي چې د ښځو زده کړو ته ضرورت ده او دوی باید وایي د ښځو تر څنګ دوی ودرېږي دوی خپله غږ پورته کړي لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې یو تعداد کسانو د خپلو دلونو د فراغت عکسونه ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړل هغه یو مثبت اړخونه یې درلودل په خلکو باندې د خلکو په ژوند باندې یا د خلکو د تشویقولو لپاره یا اکثریت استادانو د پوهنتون چې خپل ملاتړ یې له ښځینه او محصلینو نه اعلان کړي یا ښځینه او استادانو نه که دغه شمېر زیات شي زه فکر کوم حالات هم بدلون کوي او کومې ستونزې چې اوس د افغانستان خلکو سره لاس او ګریوان دي هغه به کم شي او بالاخره به له منځه ځي. ولې دا چې ښځې د په یوازې ځان خپل غږ پورته کوي د خپل حق او حقوق د هر څه د غواړي فکر نه کوم یوه نتیجه دې ورکړي د بد اقتصادي وضعیت لپاره ځکه د هغوی ښځې بې سواد دي یا خویندې بې سواد دي نارینه یا په جنګونو کې وژل شوي دي یا په انتحاري کې یا هغوی امنیتي ځواکونه سره و بالاخره په یو شکل باندې هغوی خپل نارینه له لاسه ورکړي دي هغوی مجبوره شوي دي چې ګدایي وکوي هغوی مجبوره شوي دي چې فحشا ته راووځي هغوی مجبوره شوي دي چې بل میړه باید وکړي سره له دې چې دوی د ژوند غوښتنه شاید اصلا ونه وسی زه دا چې یو ښځه کونډه کیږي دویم واده کوي زه بعد په بعد نظر ورته نه ګورم اول د څه ډیرای ښځې دي موږ تاسو د دې شاهدان یو چې د مجبوریت له مخې نه غاړه ورته دي ځکه هغه ته بل لار نه پاتې کیږي اوس که نارینه غواړي چې دغه ټولو بدمرغیو مخه ونیسي بهترینه لاره دغه ده چې له ښځو سره باید دوی همکار وسی.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ای. راپور زموږ قضاوت ستاسو.